هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې په رشوت کې ورکول کیږي د 1.5 تریلیون ډالر یعنې 1.5 میلیارد ډالر او د 2000 میلیارد ډالر ترمنځ وي چې دا د نړۍ د اقتصادي تولید 2% جوړوي. مخکې دغه دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په لندن کې له لویو بانکدارانو سره وګوري څو هغوی قانع کړي چې امریکا به له ایران سره د دوی د راکړو ورکړو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. خو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو له ډاټ سربیره د اروپا هیڅ لوی بانک پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړې ورکړې ته زړه نه ښه کوي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ په لندن کې له لویو بانک لرونکو سره ګوري. نوموړی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي چې لویو بانکوالو ته ډاډ ورکړي که چیرې له ایران سره راکړه ورکړه کول غواړي امریکا یې په وړاندې خنډ نه ګرځي. جان کیری وایي یو شمیر بانکونه پر ایران د امریکا پاتې بندیزونه د یوې پلمې په توګه کاروي څو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې د ایران سره د اټومي هوکړه لیک له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لویه برخه لرې شوې، بانکونه کولی شي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. جان کیری د سې شنبه په ورځ لندن ته د رسیدو وروسته وویل کاروباریان که نه غواړي سوداګري وکړي او یا ښه قراردادونه نه ګوري باید چې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د یوې پلمې په توګه ونه کاروي. دا عادلانه او سم کار نه دی. د بارکلایس، ایچ ایس بی سی او سټنډرډ چارټر په شمول د برتانیا ډیر لوی بانکونه له جان کیری سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې بانکونه د یوازې له هغه کاروبارونو او ایرانیانو سره له راکړې ورکړې ځان وساتي چې د امریکا د بندیزونو هدف دي، لکه یو شمېر هغه شرکتونه چې د ایران د انقلاب ساتونکي سواک سره تړلي. د رویټرز خبري اژانس وایي د جان کیری او نورو امریکایي چارواکو د ډاټ سربیره هم لوی اروپایي بانکونه پر ایران د امریکا د بندیزونو له ویرې له دې هیواد سره سوداګریزو معاملو ته لیواله نه دي. په 2014 میلادي کال کې د اروپا ستر بانک بی ان پی پاربس په ایران کې خپل مشتریانو ته د پیسو د انتقال له کبله 10 میلیارد ډالر جریمه شو او دې جریمې پر اروپایي بانکونو ژور اغیز وکړ. د باراک اوباما اداره ټینګار کوي هغه بانکونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د باندې دي کولای شي له ایران سره راکړه ورکړه وکړي، خو بانکونه له دې ډارېږي چې ښایي د امریکا راتلونکی ولسمشر په دې برخه کې بل کوم دریس ولري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دې هیواد سره د نړیوالې سوداګرۍ په ځنډ کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړي. نوموړي د روان کال د مارچ په میاشت کې وویل د امریکا د خزانو وزارت داسې چلند کوي چې لوی شرکتونه، لوی سوداګریزې ادارې او لوی بانکونه له ایران سره راکړې ورکړې ته زړه ښه نه کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په شمال کې د شاهین قلو اردو له قومندان عبدالحمید وردک سره خبرې کړې دي. وردک وایي د دې قلو اردو اړوند نه ولایتونو کې امنیتي ځواکونه برلاسه دي. مخیر دی چې د دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو له امله د بې ځایه شوو کسانو له ستونزو مو خبرو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځایه شوي دي. د ادارې په وینا په افغانستان کې له 2014 تر 2015 میلادي انکاله د کورنیو بې ځایه شوو خلکو شمیر په سلو کې 6.9 لوړ شوی چې یو لوی عامل هم د امنیتی وضعیت خرابوالی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شوو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیر پام نه دی ورته شوی. فرشته جلازه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر په یوه کال کې 6.9% زیات شوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنې ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 4 لکه افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
2015 میلادي یعنی سالی که گذشت ما شاهد
دی وای په 2015 میلادی کال کې موږ ولیدل چې لشتلجه 340 اتیازه را کسان به ځای شو. البته دا درې شپېته زره کورنۍ دي. کچیر دا ارقام له 2014 میلادی کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو به ځای سوی خلکو په شمیر کې شپږ نوي فیصد زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړ چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لنډ سقوط پر مهال له دې ولایته نورو ځایونو ته وتښتېدل. ملګري ملتونه وایي چې تېر منی کندوز کې د جګړې پر مهال و اتیا زره کسان بې ځای شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړه چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت د نشتوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کېږي.
خب د دې شکی نیست که دلایل متعددی وجود داره که
په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځای شوی دي مختلف عوامل موجود دي. هغه رقم چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوی خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاری او د سالم مصرفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بیځای کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هیواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بیځای سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږترلږه 40 میلیونه او 8 لکه کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د کمیټې په ژنیو کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله دوه برابره زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د بې امنیتۍ له امله د خلکو بې ځای کېدو ته اشاره کوي او له افغان حکومت غواړي چې د امنیت ټینګولو هڅې زیاتې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او امنیت داسې بشري بحران د پای ته رسېدو اساسي لار ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغی په سیور شبل او یغی په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل به تخپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف فلټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفرا ولڅخه د عبدالسلام پونوم د یو زنداني ورور ستونز لرو وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونز څه ده دای به په خپل راته وي.
نن می عبدالسلام نوم دی د فراده ماباس سره پاره کې یو ورور ازمر مشکلات دغه د فراپو ولایت کې مر دغه د فرمانو په اساس زخپل یو کبدان فرمان دمتې مې و ما په اساس د دې چې قومي تضادونه و د سیسي وی د دشمن پلان راته جوړ شو بل اخر په نه و د تعدید په جرم ز بندیس و ما درې کال مې اپس و خوړې ورسته دا غز ما مکمه نهایي شولې پس دا غنه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپه د میلاد شریف پښپه فرمان صادر کړي چې ما عفو و خوړې شامل د هفه سو نو هغه و چې شامل د هفه چې سو ما نور جدولونه په 22/11/94 واسه ورسوه کابل ته او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ بیرک نشته زه تقریبا د 15 شپږ میاشتې بدون سرنوشت زما هم سال اتلس قصه نور هم دلته دغه ځوانان دي خپل دروش کال سن لرمه نو د یو شخص یو سات سال بیا ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې زما سال بیا ازادي تقریبا شپږ میاشتې شامل ده په زه سال بیا ازادي هم نو زه دغه خواهش لرم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني سید چې وسی ته مرایل فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکولای نشي خو دغه موږ خواهش لرو چې دغه فرمانوالي دغه لطف وکړي چې اداکل قانون نه کیږي دغه کسان چې پر راهي کې راځي دغه ته یو معتبره ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د ضمانت یې لکی او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی راهي خوړل د ولې تر اوسه مشتره ناس یاغه کسان ولې کسان دی او دلته چې ما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کولې ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دی یلاسو ولې چې هغه واسطه او پارتي د لوشته اته لسکا سمجه چې په هغه فرمان کې شامل یو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل د دلته چې موږ سره چې د اختر په فرمان کې دی شامل ولې تر اوسه د په ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده د جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ په مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او مر ژوندګي لرو ارزوګان لرو مر اداقل څو خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي نو مر دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل شي چې دغه کسان چې پر هایی کې شامل دي اداقل په یو معتبر ضمانت را یل شي داخل یو معتبر ضمانت د مشت وخت مر حاضر چې هر څوک لاس دکانه وغاړي لاس کسه وغاړي په داسر کې دي ته په ضمانت ورکوو کومر دي تر څو چې مر جدولونه راځي مر دي خلاص کې په ضمانت څه مر سره عدالت باندې دي چې شپږ کال باندې دي ولې یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړې ولې دا چې کسان هم چې مثلا شل کال 25 کال کړي لري ولې پیسې لري بیا مرخصي دي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله به تخپل کور ته راځم
کو دې ازري په ویډر کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سرنوالي ل یو سرنوال خغړی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه خغړی سرباز دغه ستونزې پاړه راته داسې وویل
جولی کی دا فرمان سره سام جولی کی کله چې فرمانونه د مقام محترم ریاست جمهوری نه در ترسی چې په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشن جولی دی دا کمیشن دا د نړۍ چې مثلا په ماین وخت دا جدول نه دور کی هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره سام چې قبا جن هدي یا د جنایت یا تخفیف اخلي یا سریزی چې په جسم مادي ده قانون مابوسین سره سام دا یې خوشی کیږي یعنی ترسو چې جدول جوړیږي دا یو مهم وخت لري دا جدول نه دی ول مقاموته یا دا روزنه چې جواب راځي یا منظور کیږي او جواب راځي دا خلک ته لمه بسنه خوشی کیږي دا پروسه دوام لري وو سم تقریبا د دوه فرمان اساسونه په دوام کې دي ان شاء الله په دې کې دا متوله شي چې دا اغه څوک چې مثلا ستوري لري او منتظر دی هغه ته دا فرمونه اعلان کړو دا اکمال د حبس نه دی چې دوی منتظر پاتې کیږي دا بخشش دی دا قانوني او ترکی دی یو ورځ د دروازه ځوونه چې مرتي شي یا د شي شات شي بس دا یو عادي او طبیعي خبره دی بس نه تنها د ولایت مرکز جدول هم داسې دی او ټول ډول کیږي د جدول نه چې ټول کیږي یو د مزي او یو د نمرزي یا تیران چې دی دی او څو ورځې به درځي ستاسو دا نه دي چې مثلا کمیسیون یا مامور یا کوچنی زلای چې مثلا دا یې زلای نه لري دا یې عدالت کې عدالت پارک بس کې دا بس دی د هر څو مثلا سلاتونه هغه سره دي صحیح ده یو ستونزې کوچنی ستونزې دي دا کیږي او څو ورځې صبر کوي د خلک دا ان شاء الله یو بخشش دی هغه سره دي کوچنی خبره دی بس
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف
پلټکه قدر منوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانه تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له مخ سره شریک کړئ موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کو موږ د ډی کشمیره د سفر وسونه ویش دوات یا نوید درویش تاسو کولای شئ چې واځ د یک شنبه پورې له مخ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ اوس نو تاسو په یو بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای
د انصاف پلټکه
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنور دونکو سلام د حقیقت صدې په پروګرام کې داونه زموږ همکار اسدالله الدین په شمال کې د شاهین قلوردوله قومندان عبدالحمید وردګ سره مرکه کړي
جنرال صاحب خبرونه ته خراغلې ک زموږه غاګوري مهرباني وکي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې د موږ د مسولیت سره د نو ولایت ته د بدخشان دی تخار دی تل کندوز دی بغلان دی سمنګان سرپل جوزجان فاریاب تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتي قوتو په لاس کې دی د دې ښه امنګي په صورت کې دشمن هغه ته تلاش وکړي خصوصا کله چې د مری عملیات اعلان کړل په روزایي کې ترکات ته دوام ورکړي همزمان تبلیغاتي جنگونه شروع کړل رواني تبلیغات یې کول چې لکه پر اوسه کال بعض ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي کورونه پرېږدي وتښتي او یا بعض دستاوازونه ولري خو هغه څه ونه شوله مخکې دې نه چې دوی عملیات شروع کړي موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې
بله جنرال صاحب په بخښنه سره د کندوز امنیتي وزارت د سیشاو خامیاشت وړاندې ډیره کړکېچنه وه حتی د دې امکان وو حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاس ته ودوېږي اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حمله د وسلوالو مخالفینو شاندې کړې څه ډول مشاندې کړې څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی نو ځکه کومه شمال شهر کندوز کې چې
دلشي صاحب ولې په دې کې عملیات درلود خام زمان موږ تغییر موقعیت وکړ تجدید قوام وکړ په هغه استقامت باندې چې دوی عملي شروع کړي هغه ځایونه ته بیرته زموږ قوتونه ورلله او د دوی عملي په شا وتنبولې
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب اوس په کندوز بغلان او شمال نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی
له دا اوسم دوام لري خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې دي دا کوي هغه دوام لري او نور د عملیات په اطراف دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن اته موږ ډېر موافقت نه درلود د دښمن تلفات درلود نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي
جنرال صاحب کوی چې کومې وسلوالو مخالف ډلې هلته جنګیږي او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي دوه میاشتې پورې به دغه جګړه به ختميږي
شمال ته خو استاد خبر یا چې مخالفینو ډېر توجه مالی ولایتو ته شه د کچدارته د اکثریت اقتصادي منابع لري زه داس نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختم شي دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو دښمن تلفات ولیدل او بیا د وختو کې د دې جرأت دی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه کندوز باندې وکړي اما دښمن موجود دی په اطراف کې کندوز کې
جنرال صاحب دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي تاسو چې عملاً د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکړي او ردونکو ته چې څوک دی په شمال کې چې جنگ کوي او څه اهداف لري تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي د لیوالتیا عامل څه دی
لیوالتیا خو د بس د باندې څه پی د کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغه په واسطه باندې د ځان وچلې سلام مهمات خریداري کوي دا یو مسله ده بل مسله دا ده چې قاچاقبران د خانه د حمایت کوي دا
دلته معدنونه دي کاوز کوشش کی چې معدنونه ته ځان ورسوي مثلا ډیر اصلخي زمزکی دي به وش خبر تر خلکو نه زکات تخلي وش جمع کی خصوصا په قندوز کې د لپاره ډیر کوشش کوي قندوز ته مثلا د اغر اراضي لاسته راولي او بل سربازګيري کوي دې ساکه نو خارجان حتمان وسره دې ځکه چې موږ نیولې دي او دلته تلفات شوی دی هغه کوم دې خارجان موجود و خارجان اکثر دې هغه مناسبه دي چې هغه د تروریستان سلال لري او تروریستان مایاکوي اته من هغه بیت کومک اقتصادی کومک وسره کې سلال وسره کې ټریننګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې د محل د جګړې نویات څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې لڅ ډول امکاناتو کار اخلي او هوایي ځواک هم تاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دا تلن د عملیات موږ اجرا کول دي څنګه کول دي فروت نه دی خاطر چې تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل ول شي وي دي هم مثلا نوې سلاح مشترک لري خصوصا هوایي قوت د موږ دی قوي شوی دی د کلودو د لپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشپی تیاری را غلی دی هم در اصی زی پیسی دوازده پا نام بانده کشپی تیاری دی که سواک پرواز که اتفون مختخی کوزینات سرای خی اغا برا لوا دقی ندی ای بیستنو پا نام بانده تیاری دی که بمباز کولشی و شپک دیر دول وصله دی زان اصلا انتقاله ای دقا طول سبب دیدی شو چی دخپن تموک تلفات وروڑا ولی.
بله، دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملاً په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي؟ د سرپرستۍ موجودیت روحاً او یا هم لاروایي پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو پر روحیې بد اغیزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړې ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
ویلشم سرپرستان که سرپرست و خواهد دیده اوچ مکمل صلاحیتی دلو دیده دیده امر و نفوس مکمل تدبیخ دی او بل خو وزیران خو پولیسی ساز دیده جنگ کماندان دوی دستیز دی سپل دستیز دی قرارداد سپل دستیز دی مخ پا نظامی دول بانده مخ پا فیدل خو بل تبلیغات و چه سرپرستی و چه لیبرالی که چه قرارداد وزارت دفاع و سپل دستیز پلانگزاری که د عملیاتو هغه بیا را لیگ قلوردو ته قماندانان قلوردو موجود وو هغه خپله د عملیاتو پلانول او په ساحه کې تطبیقول اردو تکمیلېدله په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قماندانان او ډېر غټ خلک د دوی چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا سیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کېده، خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور مباد د خبرونې د پای شي بوته ورور رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوي؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راس په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړه یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟
دغه پلان او عملیات دي چې دوام لري په بعضو سارو کې، نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنگ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنگ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت وارخطا نشي. ان شاء الله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډیره مننه.
افغانستان
قربانیم یوم یو فاتره